دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمي 12 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې درته ز ګل آیاز او انیس اجمل هرکلی وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وشل دي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. او د ایران ولسمشر ویلي دي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په سر اختلافات شتون لري. او ست خبرینو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسوسانو د شوال په شوي خېل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن ځایونو هم هوائي بمباري کړې چې په کې لکتر لګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویاند عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې دوی ته سیان نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د تربیت په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوځ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوسی عملیات پیل کړل. د پوسټ اداو پاړه وسلوالو سنری ویلي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې د فاټا شاوخوا 15,000 قبایلی ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د قبایلی سیمو د پرمختیا یوې ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2,60,000,000 نه د زیاتو روپو منظوري ورکړې ده. گورنر ویلي دي چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې دغه په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخله چارو وزارت لخوا تیر ورځ په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په 13 دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه لای وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. په کابل کې لسکونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي نه دي او د زده کړو لپاره دې ورته زمینې برابرې کړي شي. په دغه موقعه یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل:
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سرکونه ته راوتي دي چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. د هلمند چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د 1,000 پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. چارواکي وایي وړ مشبه وسلوالو د موسی کلا ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو په یو ماموریت برید وکړ چې د 7 جګړې له کبله 1,000 پولیس پکې وژل شو او 2 تنه پکې زخمیان شول. د هلمند د والي ویاند عمر زواک پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیدیت سره څېړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا او د اتحادي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځي اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه، پوځي ګاډي، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي دا په اروپا کې د واشنګټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ یوه برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره اخیستل کېږي. دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کیږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د نیټو یو پخوانی کمانډان دا د اندېښمنو اتحادیانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کار روایانو په بدل کې سخت دریسي لا زیاتېدای شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکباد کې تېره ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقونو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو او برابره موقعو پیدا کولو کې پاتې راتلل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د اختلافات زیاتېږي هم هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځې رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان له ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څېړونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتر کړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټمي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړي زیاتوي چې په یوې معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یوې ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدله، ولسمشر روحانی دغه راز وویل. هغه به چېرته هم د یو داسې حتمي معاهدې تر لاندې دښمنو کول اجازه ورنکړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرو موده د وړاندې نه غزول شوې ده او د رواني میاشتې د 1.5 نیټې پورې ورته بل مهلت ورکړل شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه په مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج په هوائي بمباري کې لکه تر لګه شل مشکوک وسوال وژلې دي. په شمالي بلوچستان کې د ضربې اعظم فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. د پاکستان فوج ادا کوي چې تر 2.5 زرو نه زیات وسوالي وژلې دي. خو ځای خبريال وای
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولې شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
دا مومندو انبار اوسیدونکو شکایت کوي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې د ماشومانو زده کړې متاثر کیږي.
سکولون له استادان راځي خو یو په پولی کې یو واقع کې په ډیپټۍ کې یو په چوټۍ باندې یو کس ماشتر دا څلور سو وړو ته چرته رسېدی شي.
په کابل کې کوچني ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې.
موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلې. بیکار او بیکاري د استاد کاروبار نشته.
د خوست ولایت پولیسو مشر وای چې د ولس په مرسته یې د سیمې امنیت ټینګ ساتلې ده.
د خوست قهرمان مېړنۍ او په وطن مین ولسونه زمون سره ولاړ دي. زمون سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې.
په خبرونه کې تفصیلي او شننې هم لرو. له مشال اړې سره قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي وزستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج تیر ورځ په هوایي بمباري کې لکه تر لګه شل مشکوک وسلوال او د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعات څنګه آی اس پی آر وای چې د فوج جنگي جازونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټنځاینه په نخه کړې دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې بیان عبدالله نور وزیرستانی وای چې په هوایي بمباري کې دوی ته تاوان نه رسیدلې. نور تفصیل لسمینه د مشال اډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورن کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لک تر لګه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 10 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. آی اس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه داغلی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتي چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلې شوي ول. شمالي وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتي فورسز او وسلوالو ترمنځ انخته راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان ادا کړي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسلوال یې وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره یې د سیمې د خلکو مشکلات نور هم زیات کړي دي. پر دې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 نه د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل، شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک ندی وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادارې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات وو، دا وو چا به وایي چې دوه هفته کې کلیئر کېږي، چا به وایي څلور هفته کې کلیئر کېږي. دا اوس یو کال پورا کېږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آئی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې، دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم ناتو ریستان آئی ڈی پی سکل کرا وتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي، او د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عضب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پرېوتې دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده و، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې د هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او د دې نه به بار نه راوځي.
د پوست ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوې دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
انیس اجمل وایي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. وزو اسلام آباد ته. دا پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولی دی. د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر عامي پبلک سکول د وسلوالو خونړۍ برید وروسته د دسمبر په 13 نیټه په پانسیانو لګیدلې بندیز لرې کړو او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 1.5 سل نه زیات کسانو ته پانسیان ورکړل شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکبی.
پاکستان حکومت د روژې دوران د پانسۍ په سزا عمل درآمد د یوې میاشتې لپاره ځنډولی دی. د داخله وزارت لخوا په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوی دی. د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې کومو قیدیانو ته په روژه کې پانسۍ ورکړی کیدونکې وه نو د دې میاشتې په احترام کې دې د هغوی سزا څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروستو دې پرې عمل درآمد وکړی شي. د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شوې وه. دا دې هم یاد وي چې تر دې دمه د 1550 نه زیاتو کسانو ته پانسۍ ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال رادیو ته تاسې غوږی کډمنو اوردونکو ډان رسپانه لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي نه چې سکولونو ته وسپاري. پر د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې توړاندې کوو. ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپل تماچا صفا کوله او ډز ترې وشو. ادارې زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼې ته لاړو. ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتولو ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی او زو مومندو ته. د محمد ایجنسی په امبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ موجود دي خو پکې ډاکټران او استادان نشته. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان یې له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. خو پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده، خو د ولس هم ذمهواري جوړیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته واستوي. نور تفصیل د سیمینا د مشال اړې خبریال شاهنواز ترکزیرا کوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانشکول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې درې سوه څلور سوه واړه یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوس صرف یو ہائی اسکول جوڑ دے، نور پرائمری اسکول نہ پکے کشمیر جوڑ دے، ولی روختنوں ودانے پکے زائی پزائی پ نظر راضی، نو دغه روختنوں تا نارینا یا زنانا ڈاکٹران راضی او یا نہ. نسیم خان وای
چې زمونږه په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کورونو او په یربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې ده، په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی نو مونږ ته وسیم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږه د ګاډي ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د سب تحصیلدارو د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستې و، ما ورته ویلو چې تاسو به په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزیټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه
یا یو ماشوم دی هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو؟ په کار چې زه تپوس وکړم چې بچی ته ولې لا نړې؟ اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي وو. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیه ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه. او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدمونه وردونکو اوس راځي چې لاړ شو د افغانستان فرا ولایت ته. د فرا ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې فوجي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي چې د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په نورو ولسوالۍ کې هم جګړې روانې دي. د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دې نامنې ډېر زیات اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د فرا والی وی جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرا رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا نه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده. د فرا والی محمد اسیف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولي دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دشمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قوا او موږ خري دي لمخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سه ان شاء الله. او هم د بالابلوک ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او دې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ وس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سیته دلته توپونه ورایبتوي. مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم شکیله بلله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوښتل کډمر ودونکو زمنګ په منځني صفه کې څه ټکنیکی ستونزه ده چې ډزر په خبرې شو تاسو کول شئ چې زمنګ نشریات په لندو صفو واورې زمنګ د لندو صفو دغه شمیري صفه دی ډول دی 2113 15315 او 15015 کیلو هرتز په دې صفو باندې تاسو زمنګ نشریات اوریدلی شئ. لزګونو افغان ماشومان د خپل حقوقو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل چې بد وضعیت له وجې ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دغه ماشومان په داسې وخت کې خپل حقوقو په خاطر سړکونو ته راوتي دي چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران له کابل پرې دا رپورټ لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نو مې جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسیدونکي. مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې مونږ ته نشي اخیستلی. بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
له کابل د مشال اړو خبريال یوسف زدرانو چې په کابل کې د ماشومانو د مظاهره په اړه رپورت وړاندې کول. کدمنه اوریدونکو وخت شوه د غرمې 12 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز باور.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې لکتر لکه شل مشکوک وسله وال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ چینګ چاتونو د شوال په شوې خیل او وړکې منډه سیمه کې د مشکوک وسله والو په پټن ځای نه هوایي بمباري کړې چې په کې لکتر لکه شل مشکوک وسله وال وژل شوي دي. بلخو وسله والو ویلي دي چې دوی ته تاوان په دې کې نه دي رسیدلی. دغسې د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل لاسن باجوه په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15,000 کبدي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي د کبدي سیمو د پرمختیا یوې ادارې د دې لپاره د 2,60,000 نه زیاتو روپو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې د احترام په خاطر د یوې میاشتې لپاره په پارسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره وکړه. په مظاهره کې شامل ماشومان وویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مستوره لګیا دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د 19 پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د هلمند د وادي ویان عمر ځواک پرې مشال ریډیو ته ویلي چې ولایتي اداره دغه پیښه په سنجیدګۍ سره څېړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي. په خپله وینا کې چې له یوه ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدلو ولسمشر روحانی وویل هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي مادې تر لاندې د ژمنو کولو اجازه ورنکړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړۍ زیاته ستا وړاندې کول. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال ریاض مزاخیل د پاکستان د کورونې ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثر ورسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ضربا د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیخیږي. خدا هل ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روژې لپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. ادارې وایي چې د روژې میاشت لیدو لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پښتونخوا نه دوه عالمان واغستی شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکې کمګی لکوي هغه ته هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاشت اعلان لپاره دی په شریکه یو وخت وټاکل شي او د هغه وخت نه وړاندې دی اعلان ونه کړی شي. دارنګه شهادت رد کوي نو د هغه لپاره دی هم ټوس وجوهات وښودل شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوته. خود به د مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دې د خپلې نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لړیو ته تاسو غوږی د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ایف پی خبر ایجنسی په پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. ایجنسی د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخسته دي. بلخو امریکایي ورسپاڼه سټارز اینڈ سټراپ سټراپیز د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دوړو مقالو مهمه برخه له بلیها مرزادان اورو.
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي امریکا د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړي چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لیکي پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلی خو نور څه وضاحت یې ورنه کړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خلیلی کی چې د فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلی دي چې د پاکستانی حکومت ته لومړی توبونو ملاتړ کوي. ایجنس کی مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز لامل د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورسپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد عبدالسلامان د خلیلی کی چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په اشکی د جنگ بندې پلان لري خدا لانه د واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوز بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضلمان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاد سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن ودرونکو په خبرونه کې په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې اختلافات شته خو بیا به هم یو موافقه لاسلیک کړي یا ممکنه ده. حسن روحانی دغه سرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټمي پروګرام د حتمی موافقې لپاره د روانو خبرو تر مهلت په پوره کېدو دی. سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. شغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا ساسدی.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا ساسدی. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غزول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1.5 ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر وو، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولېز اهداف لري.
سالم ابو سالیو چې د ایران د ولسمشر سرګندونو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې وي. امریکایي چارواکي جیسن امیرن د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي دي دوی دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېر زیات کوشش وکړ خو پکې بریالي نه شول. د مقالې نورې برخې درته نساج مړوندې کوي.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاص ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امیرن ویلي په پاکستان کې د دوه بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندي شو کسانو د خوشي کولو په معاملہ امریکایي حکومت یو خل نه وو او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربیره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی وو. مقاله لیکي جیسن امیرن ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوئ برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شوه. امریکایي پوځي بوئ برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. جیسن امیرن د زیارت پر ورځ د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د کیت پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوی وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2013 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولی وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوئ برګدال بیا په 2014 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د پنځه قیدی طالبانو په بدل کې خوشی کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امیرن ثبوتونه هغه لومړی نه خېدي چې کېدې شي بوئل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوی وي. نوموړي د سیارت پرست امریکا حکومتي چارواکو ته ویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د غیلور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امیرن وایي د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله لیکي جیسن امیرن ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کولو لپاره لارې چارې ولټوي او د خاصو ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امیرن یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي. خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنه کړ او د بوئ برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي وو د بوئ برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
دا ډیره خوا. انیس اجمل بچې د نېشنل پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. اوزو د افغانستان خوست ولایت ته په دې رسو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا یو شمیر ډلهیز بریدونه ترسره شول. په همدې موضوع د مشال اړیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ولایت امنی قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي چې د خوست په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډلهیز بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغیز کړي. نوموړي په جواب کې ویل
د دیارلس او څلور نوي کال تقریبا په شوري کېدو سره افغانستان په ځینو سیمو کې دښمن توان سره زور اچولی دی چې تر څو وکولی شي زموږ بېګنا خلک زموږ وطن خراب کړي، خلک ووژني. خو باید ووایم چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په ډېر قهرمانه ډول د خپل وطن د خپل خلکو نه دفاع کړې ده. په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وزمایو په ټولو ساحو کې، مګر ملی امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼۍ، موساخیر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسولو لاسته نه ده لوېدلې.
دښمن په ټول توان، په ټول قوت سره، په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په موساخیر ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼۍ او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمانو په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاورو د خپل وطن نه دفاع وکوله، چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاع کړی ده.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و، موږ په موساخیلو کې عملیات تصره کړل چې ډېر ښه نتیجه درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 100 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي.
د خوست امنیت ته څرګند ګواښونه شته.
دښمن هر وخت له هر ممکنه تبلیغ نه کار اخلي، خلک وډر شي. دوی داسې کوم خاص نه لاسته راوړنه لري او نه دوی خاص خطر دی خوست دپاره. ما مخکې وویل چې د خوست امنیتي ځواکونه په کلکه د خپل وطن نه دفاع کوي. البته د خوست قهرمان، مېړنی او په وطن مین ولسونه زموږ سره ولاړ دي، زموږ سره مستقیمه همکاري کړې ده په هر وخت کې. نو دوی نشي کولی چې د خوست دپاره جدي ګواښ وګرځي.
د خوست ولایت د پولیسو مشر جنرال فیض الله غیرت چې مشال رادیو سره مرکه کوله. که زمونږ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو چې کوم خبرونه دي موږ په پاڼه هم تاسو کتلی شئ، اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. د دې تر څنګ درنو اوریدونکو، د مشال رادیو په منځنۍ صفحه کې څه تکنیکي ستونزه ده چې ډېر زر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په لنډو سپو 2110 15320 کیلو هرتز باندې اوریدل شي. اوس د رپورټونو په لور راځو. په پیښور کې د میسود قوم د مشرانو په یو غونډه کې د میسود ویلفیر اسوسیشن په نامه د خیر ښېګړې تنظیم جوړ کړل شوی دی. د دې تنظیم د جوړولو هدف د میسود نبی کول د تعلیم ستونزې هوارول دي. دغه تنظیم غړي وای چې ټولو میسود قبایلو زده کوونکو سره به مرسته کوي چې یو ښه مقام ته ورسوي. په دغه تنظیم کې د قومي مشرانو سره سره د میسود ریټایرډ او موجوده سرکاري افسران او ځوانان هم غړیتوب لري. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
پیښور کې د مسعود ویلفیر اسوسییشن یا د مسعود قام د خیر ښېګړې د تنظیم د پرانستې د دستورې په موقع د یاد تنظیم چیرمین ریټایرډ اډیشنل آی جی پولیس رحمت خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د تنظیم هدف د نامنې ځپلې مسعود قام ستونزې هوارول دي، او خاص هدف یې د تعلیم په میدان کې مسعود قام د نړۍ سره برابرول دي.
2004 کې مایګریشن وشو، بیا په 2006 کې وشو، بیا په 2008 کې وشو. موږ داسې کوم معاشرت کوم ته کلچر وایو، ټریډیشن وایو، آ خراب شو خو تر غون نه بره غوروره خبره. زمونږ تعلیم او علم ډېر متاثر شوی دی. مونږ دا وایو چې د هر معاشرې تعلیم او علم چې خراب شي تباه شي، نو هغه معاشره تباه شوه. مونږ دا کوشش دی دا د علم لپاره دی.
د مسعود ویلفیر اسوسیشن جنرل سیکرټری ډاکټر نورخان مسعود وایي چې د خپل قام د بچو د تعلیم لپاره به هم د مسعود قام له مالدارو خلکو چندې راغونډوي، او که ضرورت شي نو له حکومت څخه به هم مرسته غواړي.
سکولم جوړو، موږ کوم سکول زموږ په علاقې کې کوم سکول دي هغه به موږ آبادو. زموږ په ټانګ په ډی خان کې کوم سکول دي، ځان په سکول زموږ غټ سکول دی د مسعود، هغه به موږ سنتن کو. هغه چې کوم شتمن خلک دي زموږ د مسعود، د هغې نه موږ پیسې راوالو، هغه ولنټیر لپاره کوي. زمون په علاقه کې کم غریب خلک دي چې هغه د پیسو د وجه نه هغه سبق نشي حاصلولی، هغه به موږ سپورټ کوو.
د اختر په نوم د یاد تنظیم یو ځوان غړي مشال رډیو ته وویل چې ځوانانو ته د تعلیم اسانتیا ورکولو سره د دوی د سیمو ټولې ستونزې هوارې دي شي.
دنیا څنګه ترقی کوي او زموږ خپل علاقه چې دا کانه د کم له داسې ځکه کمپیر کم نو ماته باید ډیر افسوس کېدلې. نو اوس څنګه مونږ راغون شوي یو مسؤول ویلفیر اسوسییشن جوړ شوی دی. دی مونږ ته یو دا امید راکړی دی چې دغه کم ټیلنټ دی دته مونږ سکالرشپ ورکو او دا به مونږ چې څوبره مونږ سپورټ کول شو دا به مونږ هغه غریب وي که امیر وي خو چې ټیلنټ دی کنه نو هغه به مونږ خپل یو مقام ته رسو ان شاء الله.
د 2009 کال اکتوبر په میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم فوجي اپریشن لوجي بې کوره شوي خلکو کې ځینې خلک خپل سیمو ته واپس شوي دي خو زیاتره لا اوس هم د بې کورۍ جوان تیروی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د باختر ستوری
اونیزا ادبی او کلتوری خبرونه.
فدی خبرونه کی درته شیرونه او کیسی لرو.
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوری هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوری
مشال رادیو ته تاسو غوږې کډمنو اوریدونکو د بلوچستان په کوټه ښار کې له دوه اونو راهیسې د حکومت لخوا د موټر سایکل په غبرګ سپرلي بندیز روان دی. په کوټه کې خلک وایي چې دې بندیز سره د امنیت په پیښو کې کموالی نه راځي بلکې امنیتي ځواکونه دي د امنیت ساتلو لپاره په نورو لارو چارو غور وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کوټي اوسیدونکو اسمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټر سایکل پر غبرګ سپرلي بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سوارک شي نه او په دغه باندې بس امن راشي کنه یا په دغه باندې بالکل امن نه شرات ولې شو د ګورنمنت دغه وایي چې ګورنمنت په بندیز ټپ په واخه شخص ټپ ګورنمنت وایي چې زیاده شي بنه کیږي بیالته د پټاخي څوک نه سپټاو ولا او کچیر د ګورنمنت ولا په دغ باندې هیڅ اکشن نه اخی یعنی د یو قسم موقع ورکی ځان پروا چی او دای موقع ورکی ګوري ته ګور د تاته ارش اخلاص نو غل ریډي بیا کوي دوه کسان سوریکشن کوي یو کشن لاس کشن هغه ارنګ هغه کولای
یو بل ځای اوسیدونکو محمد عمر هم په دغه اړه سداسي نظر لري
چې د خپل حکومت را ولاړ سین باید چې دا کم خلک غلط کارونه کوي دا خلک ونیسي او دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواری باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم شي په دې باندې نه ختم شي باید چې دی لاس ور واچي اصل دا خبره
خدا میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري د ده په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلک د حکومت ملاتړ وکړي.
مسله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورنمنت په ختمي او عوام ورسره بیا ختمي دا سينه ختمي
خود غبل کس محمد علم بیوائی
امن چدی په ډبل سواری نه راځي امن چدی نه په ډبل سواری بندې دو دي نه په خلاصې دو دي حکومت دې دا وي کې جوړ ور خپل ډیوټیان دې سم ورکی خپل خلک دې سم پر ډیوټیک سم ډیوټی ورک دا به امن راځي په ډبل سواری او په ټریپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونا چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګ سپرلي له بندې سره سره د نرګاړو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګیدلی دی. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خلته خبر ده نکاب باندې یو اسم نه نشي درېدلی شر څو کار کوي بې نکاب بغیر هم کولای شي په نکاب کې هم کولای شي نکاب اس خالی او فلمه ده نکاب خدا نه د مثال زوس نکاب اوس ما چول زوس سټوډنټ یم اوس ما نکاب چول د ما د جست پارٹیکلز د واج جن یا د ایئر پولوشن لا واج ما چول د یاز د یو زو بیماری لرم له الرجی بیماری لرم دغ لا واج زاچوم لا یو مرض دغ لا واج دخ نه د صدق به خودکش متخش کوم لا دا کوم دا غلط خبر.
یاد دوی بلوچستان حکومت د کورونا چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګ سپرلي او د نرګاړو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګیدلې دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی کډمن اوریدونکو زمنګ په لنډو سپو تاسو دا خبرونه اوریدلې شئ. سه ټکنیکی ستوند دا چې ډېر زر به هوار شي زمنګ د لنډو سپو سپی سدا ډول دی 2113 15315 او 15270 کیلو هرتز په دې سپو تاسو زمنګ خبرونه اوریدلې شئ. او تاسو پام د خبرونې د اخري رپورت په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکې د عوامي نشترونګ ګوند کسان وایي چې په خپلو سیمو کې به د کلتوري میلو او سپورتي لوبو پیلولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د کتونکو په خبره کله یو خوا د سیمې امنیت او وضعیت د ادبي او کلتوري غونډو جوړېدو په وړاندې لوی خنډ دی، نو بلې خوا د صوبې حکومت هم د پښتني ثقافت او موسیقي د ودې چارو ته چندانې پاملرنه نه کوي. پر دې موضوع د هارون بادشاه دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مې د دیرشمې په بلدیاتي انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله خیچ د ځایی حکومتونو په وجود کې راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د چارسدې د رزل دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او ټپې وي، هغه سندرې وي، ادبي محفلونه، هغه بالکل ختم شوي دي. موږ یو سیکولر جماعت یو، مذهب سره هم ختم ولاړ دي، خو د پښتنو چې کوم روایت دي هغه موږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پریوغت چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسو. موږ په څونو پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر د واپس د نوې نسل ته ورسوو. څومره ماشومان، الکان او بچی چې کوم دي چې خپل ثقافت نه مونږ په سکولونو کې هم خبر دي.
د سوابای د پنچپیر کلی نه د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړی ګوهر خان وایي له خپلو اتحادي ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فیډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې ښکلي او هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
د افتکې امید دې چې حکومت جوړ شي چې مونږ یو فورم جوړو او کېدای شي مونږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې د میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله مونږ دغه سیزونه ارینج کوو. مونږ سره خدا یو جیوای خو خیر مونږ به په دې رضا کوو او نیکې څه داسې د پاشای یا څه دغه سوال خو نشته که نه. مونږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیر د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته په خپل کاري ایجنډا کې مهم ځای ورکړل.
زبر سپورت دواله سپورت کمیټه جوړو، اگر ټیمونه به رجسټرډ کو او هغه رجسټرډ ټیمونه به انشاء الله بیا موږ نو د سټیکونو سره مقابله ورو پاره لیدو. کرکټ شو، فوټبال شو، نور د موږ دلته کې کوم کامی ده ویری مخه شو، کوړه شو، نو دې لپاره به انشاء الله موږ خامخا ډیر کار کوو.
د مردان د معیار کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامي نېشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي.
نور کلتوری دا گیم سیکل لکه زمو مخه یو گیم دی لکه ډیر مشهور زور گیم او دی لبا کې د مو کلو خلک به سپورټ کول مونږه او دا شان څنګه غالو لپاره پوره مونږه کار کوو او غیسان به هیلپ کوو
پدې کې ډېر زیات گنجائش شته لږه لیول باندې خلک سپورټ کوي دا پروګرامونه مخکړان دي ګوزي
حمایت معیار چې د مردان د ځلی ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي.